السلام علیکم اوستر مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2014 کال د مارچ د میاشتې سلورمه نیټه ده ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین درو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ ونیز پروګرام پام کول لرو. خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
سرټ کې د افغانستان سولي علي شورا وایي حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو بیا پیل اروپا له پنځمه څلور اړخیزه غونډه شایي د راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وسي. هندوستان په پام کې لري له هغو کورنۍ سره مالي مرسته وکړي چې په جلال آباد کې د هند په کونسلګری په وروستۍ حمله کې زیانمن شوي دي او د شمالي کوریا مشر خپل اټومي وسلې تیاری ساتلي. او سم د خبرونو تفصيل. د افغانستان سولي علي شورا وايي د حکومت او طالبان ترمنځ د سولي خبرو بیا پیلول پاړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه شایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وسی. د سولي شورا مرستیال مولوی خبیر چقون بیګام شالیډو ټول د افریقا د پاکستاني وزیر اعظم بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز وروستي څرګندونو ته پکتو کړی. ملخو د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یو بیا ډاډ ورکوي چې د سولي په خبرو کې به هیڅ ډول معاملې یا سودابازي ونه سي. نوموړي نن د وحدت اسلامي ګوند د پخواني مشر عبدالعلی مزاری د یوشتم هتلین په غونډه کې دا خبره وکړه.
میخوایم با ملت قهرمان ما اطمینان بتون
دی وی غوړم خپل قهرمان ملت ته ډاډ ورکړم چې د پردې تر شا هیڅ ډول معامله نه کیږي. سوله ستاسو ټولو غوښتنه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د خلکو د حقونو او لاسته راوړنو ساتنه زموږ د ټولو مسؤلیت او دنده ده.
د نوموړي زیاته کړه چې دا کومه زموږه ده چې د سول په خبرو کې د خلکو حقونه او لاسته راوړنې خوندي کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د مذهبي اقلیتونو زده کوونکو ته د مفتو کتابونو او یونیفارم ورکول لپاره څه کم یو نیم کروڑ روپۍ ورکړي دي. د دې صوبې د اقلیتونو چارو وزیر سردار سورن سنگ نن مشال ریډیو ته وویل چې دا لومړی ځل دی چې دغه سی یو ګام اخیستل کیږي.
د بختو مې د خاون نه کلنه خوریا مودي
وبخشی تاسو په غلطی باندې دا ژغواورې دی او یو ځلی بیا درته ورو چې سردار سورت سنگ وایي چې دا لومړی ځل دی چې و اقلیتونو زده کوونکو ته مفت کتابونه او یونیفارم ورکول کیږي. د پاکستان هندو رائټس مشر هارون سربدیال دغه حکومتي ګام ستایلی، البته غوښتنه کوي چې باید د اقلیتونو د هر مذهب لپاره جلا جلا سکولونه هم جوړ کړل سي. د پاکستان په پنجاب صوبه کې پولیسو د دښمنۍ په بدل کې د یوې ماشومې د ودولو په تور څلور کسان نیولې دي. د رحیم یارخان ګلشن فرید تانې مشر محمد یاسین مشال ریډو ته نوول چې نه کلنه ماشوم به نن څوارلس کلن هلک ته ودول کېدله.
د بختو مې د خاون نه کلنه خوریا مدعی فریق ته د وجنې په بدل کې ورکوله او ورسره درې لک روپۍ هم ورکولې. خو چې کله زموږ د چوکې انچارج ته دا خبر ترلاسه شو چې یو ماشومه ونی کیږي نو هغه وخت یې کاروایی وکړه او هم هغه وخت یې څلور کسان ونیول.
د ښځو حقوقو کارکونکو اداره عورت فاونډیشن وایي په پنجاب کې په 2014 کال کې یو لسنجونه د دښمنۍ په بدل کې د ودولو پیښې رپورټ شوې دي. هندوستان په پام کې لري له هغو کورنۍ سره مالي مرسته وکړي چې په جلال آباد کې د هند پر کونسلګری په وروستۍ حمله کې زیانمن شوي دي. په افغانستان کې د هند سفیر منپریت وهرا نن په جلال آباد کې د ننګرهار لوالي سلیم خان کندوزی سره په کتنه کې داشمنه وکړه. د دې مالی مرستې د اندازې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د ننګرهار د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې ننګرهار والي ویلي چې په جلال آباد کې د هند کونسلګری د عامو خلکو کورونو ته نږدې پرته ده او والي تیار دی چې په کومه بله سیمه کې کونسلګری ته ځای په واک کې ورکړي. یو ډله وسوالو د چهارشنبې په ورځ د هند پر کونسلګری حمله وکړه چې په نتیجه کې شپږ برید کوونکي، یو سرتیری او یو ولسي وګړی ووژل شو او نولس نور ټپیان شول. د ننګرهار چارواکي په عملیاتو کې د اسلامي دولت یا داعش د لس وسلوالو د وژلو دعوا کوي. دا والي له دفتره په خپور شوي بېګاني بیان کې راغلي. په اچین ولسوالۍ کې پروانو پوځي عملیاتو کې پنځه وسلوال ژوبل شوي هم دي. وسلوالو لاسه نه دي ویلي او آزادو سرچینو هم د حکومت د دعوو پخلی نه دی کړی. د اچین په عملیاتو کې له افغان فوج سره د سرحدي او عامه نظم پولیس هم برخه اخلي. د شمالي کوریا مشر خپلې اټومي وسلې تیاری ساتلی چې دارنګه امریکا ته خبرداری ورکړي چې دغه هیواد پر ضد له پاروونکو ګامونو لاس واخلي. د شمالي کوریا سرکاري خبري اجانس وایي کیم جونګ اون پرون وویل دوی باید هر وخت د خپلو اټومي وسلو ویشتلو ته تیار اوسي. کیم جونګ اون ویلي په داسې حال کې چې امریکا پر نورو هیوادونو د جګړو او مصیبتونو د راوستو غوښتنه کوي، د دوی لپاره له ملي حاکمیت او ژوندي پاتې کېدو حق دفاع یوازینۍ لار اټومي صلاحیت دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي حالات له نږدې څاري او د شمالي کوریا له مشر یې غوښتي چې له پاروونکو اقداماتو ډډه وکړي. د فرانس بهرنیو چارو وزیر شان مارک ایرو ویلي د یوکراین، روس، جرمني او فرانس بهرنیو چارو وزیران د جون تر پای په ختیځ یوکراین کې پر انتخاباتو کولو سلا سوي دي. نوموړي بیګا په پیرس کې د یادو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیران سره تر 9 ساعتونو خبرو وروسته وویل دوی د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د ځایي انتخاباتو لپاره د ټاکنو قانون جوړولو پر ارزښت تاکید وکړي، خو نور وزیران دا نه مني چې ګواکې د انتخاباتو پر کولو ټول سره یو خولول، ځکه چې یوکراین پر دې ټینګار وکړي چې انتخاباتو مخکې باید د اوربند او له سیمې د وسلو ایستلو ټولې ژمنې پوراسي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف په ایران کې د خپل یو پخوانی زندانی کارکونکو د روغتیا په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. 80 کلن باقر نمازی 13 اونۍ لکه د نیول کېدو وروسته د هیران ایوان زندان ته چرته چې د هغه زوی هم له 2 میاشتو راهیسې بند دی وړل سوی دی. نمازی او د هغه زوی ایراني اصل امریکایي شهریان دي. یونیسف وایي هیله لري چې د سازمان د پخوانی کارکونکو ډېر ژر بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای سي. د باقر نمازی میرمن ویلي خاوند یې د زړه تکلیف لري او خاصو دوایانو ته ضرورت دی. د ایران حکومت تروسه باقر نمازی په هیڅ یو جرم نه دی تورن کړی. خبرونه پای ته ورسېدل. ریاض مسخیل د موسم او کرنسی حال درکوي.
د پینډي ارشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې په ورځ د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه په دې ډول دي: یو امریکایي ډالر په 1.595 روپۍ اغستی کیږي او په 1.640 روپۍ خرڅیږي، یو پونډ په 1.48 روپۍ او 1.45 روپۍ، یو یورو په 1.45 روپۍ او 1.45 روپۍ، د سعودي عرب ریال په 38 روپۍ 50 پیسې او په 38 روپۍ 40 پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپۍ 10 اتیا پیسې او په یو کم 1.5 روپۍ 10 پیسې، یو افغانۍ په 1.5 روپۍ او 1.25 روپۍ او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ 288 اغستی کیږي او 288 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال: د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی پورز با کوټه کې اسمان شین وي، خو بن و پیښور کې د وریا سره د نری باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې کمه درجه 3 او لوړه 15، پیښور کې 15 او 2 او بنو کې 14 او 1 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل، او د کرنسی او بیا د موسم حال مولا ریاض مسخیل اوریدو. په خبرونه کې به واوري د افغانستان سولې علي شوراوای د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو په اړه سلور اړخیزه غونډه خایي راتلونکي اونۍ په اسلام آباد کې وشي. پاکستان وایي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د تاپی ګیس پایپ لاین پروژه باندې کار روان دی. یو کارپوه وایي
دا کوم تاسو منصوبه ده ګیس پایپ لاین، نو دا زما په خیال سره ډیره ښه منصوبه ده، او زمونږ چې کوم ګیس ته د ډیمانډ او سپلای په منځ کې هغه به ډیر هدف پورې کم شي.
د شمالي وزیرستان تاجران د خپلو کاروبارونو په اړه اندېښمن دي. دوی له حکومت څخه غواړي
د میسه سمرا سامان ټرن ګډر او سیمنٹ دا دونه چینه غړي د ټول د خور سره ملاو شو دغه میز معاوضات نه غړي.
په خبرونه کې 19 مزایه پروګرام پام کوا هم لرو.
او خچرګان اول دی چرته او چې دی هغه به ګران دی.
نه نو دوی ته چاوي چې خدي وخوري خدل تشته چرته ټول واخدي.
لمشال ریډیو سروسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې. د افغانستان سولې علي شورا وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په اړه 15 سلور اړخیزه غونډه خایي راتلونکي اونۍ په اسلام آباد کې وشي. هلته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مرستیالې هم د دې خبرو بیا پیلولو لپاره هیله مندي ښودلې. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي د سولې لپاره روانې هڅې مثبتې دي، خو کابل به له هغو کسانو سره هیڅ خبرې ونه کړي چې د افغانانو وژنو لپاره بریدونه کوي. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي خبیر وویل چې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د 4 اړخیزو غونډو 15 به د رواني میلادي میاشتې مارچ د 13 او 15 ترمنځ په اسلام آباد کې وشي. مخکې داسې ویل شوی و چې 15 څلور اړخیزه غونډه به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې کیږي. خو ښاغلی خبیر د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز وروستیو څرګندونو ته په اشاره وویل چې په دې اړه مخکنۍ پریکړه عمومي وه او باید نهایي شوې وای. سرتاج عزیز په امریکا کې په وروستۍ وینا کې وویل چې دوی د دې غونډې قربانه دي او څرګنده یې کړه چې غونډه به د مارچ 13 او 15 ترمنځ په اسلام آباد کې وشي، نو هغوی قربانه دي او موږ هم ورته پریکړه وکړه. د سولې د عالي شورا مرستیال وویل چې حکومتي لوری به د طالبانو سره د مذاکرو لپاره پر هغو مسئلو چې سره کرښه ورته ایستل سوي هیڅ ډول انعطاف ونه کړي. د افغان حکومت او طالبانو د سولې په اړه په څلور اړخیزو مذاکرو کې امریکا، چین او پاکستان ګډون لري. پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي مرستیالي د ولسمشر امنیتي سلاکار حنیف اتمر سره د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې کړې دي. د ملي امنیت د شورا خبر پاڼه وایي چې ښاغلی اتمر د دې بهیر په اړه خوشبیني څرګنده کړې، خو ټینګار یې کړی چې له هغو کسانو سره به مذاکرې نه کیږي چې د افغانانو د وژلو لپاره انتحاري او بمي حملې کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیالي هم ډاډ څرګند کړی چې د سولې د مذاکرو د پیل لپاره رواني هڅې به مثبته نتیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند شهباز ایرج د یو شمیر عربي هیوادونو له مشرانو سره د عبدالرشید دوستم کتنو ته په اشاره پرون وویل چې ځینې کسانو ډاډ ورکړی چې د طالبانو معتبر استازی یا استازی به د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي. د یو لړ تګ راتګونو په پایله کې داسې ډېرې هیلې شته چې د طالبانو مهم غړي به چې پریکنده پریکړې کولای شي او له هغوی سره خبرې به پایلې ولري، د سولې په اړه زموږ پر لومړیتوبونو خبرو ته تیار شي. خو هغه خبرې چې باید په زغرده وشي اوس مهال د سولې لپاره د هڅو په دې پړاو کې نشو څرګندولی. افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال هم وویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمې او عربي هیوادونو مشران پر مخالفو ډلو د نفوذ له امله او د افغانستان له حکومت سره د اړیکو پر اساس له دې بهیر سره ډېره مرسته کولای شي.
متحده قومي موومنټ د خپل پخوانی غړي او کراچۍ پخوانی خاروال مصطفی کمال ټول تورونه غندلي او رد کړي دي. د ام کیو ام یو مشر فاروق ستار بیگا په کراچۍ کې خبري غونډې ته وویل کمال پر ګوند او د ګوند پر مشر الطاف حسین هیڅ نوی تور نه دی پوره کړی او دروغ یې ویلي دي. تر دې مخکې مصطفی کمال ته درو کلونو له هیواده بهر اوسېدو وروسته کراچۍ ته ورسېد او هلته یې په خپله اوږده خبري غونډه کې پر الطاف حسین له هندي استخباراتو د پیسو اخیستو تور پوره کړ او ویې ویل چې د خپل سیاست دوام لپاره پاره له دوو نسلونو راهیسې د خپل ګوند غړي زورولي او ځپلي دي. تفصیل له محمد عمران په رپورت کې.
د زیارت پر ورځ مصطفی کمال سره د ام کیو ام د یو بل غړي انیس قائم خانی درې کاله د ملک نه بهر اوسېدو وروستو کراچۍ ته راغې او هم په دغه ورځې مطبوعاتي غونډې ته وویل چې د ام کیو ام ټول مشران په دې خبر دي چې د دوی مشر الطاف حسین چې په لندن کې د تیرو درویشتو کالو راهیسې ژوند کوي د هند استخباراتي ادارې رانا پیسې اخلي. هغه دا تور هم ولګو چې الطاف حسین ته د خپلو خلکو هیڅ پروا نشته. 1992 کې چې د لسو کالو ماشوم د خپل پلار مړی خښ کړی وو، نن د هغه مړې د هغه د لسو پنځو کالو بچی خخی مونږ له سپه لاس راغله. مونږ د وطن سره مینه لرونکي خلکو د را استازي وګرځولی شو. تعلیم زمونږ کالی او نن مونږ جاهلان شوي یو. هر ورځ یو شمیر ځوانانو ته په سترګو پټۍ لګول کېږي او د چاپو پر مهال نیول کېږي. مصطفی کمال په الطاف حسین دا تور هم ولګو چې هغه د پاکستان بیلابیلو ادارو پسې خبرې کوي چې داسې د سیاست لپاره ورته مړی میلاو شي. زمونږ د بیرته راتلو مقصد دا دی چې الطاف حسین باید خپلو خلکو ته رښتیا ووایي او نور یې په خلکو نه وژني. د دوی پالیسي دا ده چې رینجرز پاکستانی اسټابلیشمنت او حکومت پسې بدې ردې ووایي او بیا هم د دغه ادارو لخوا کارکنان وژل شي. الطاف حسین ته دغه مړي په کار دي ځکه چې کله د چا څوک مړه شي یا ونیول شي نو هم د لبه راځي او دا د دوی مجبوري ده چې د خپلو خلکو د خلاصي لپاره دوی ته راشي. مصطفی کمال دا هم ویل چې د ام کیو ام پانسی شوی غړی سولت میرزا او اجمل بهاړي هم د خلکو مجرمان جوړ کړي وو خو بیا یې خپل نه ګڼل. د دې خبرې غونډې وروسته د ام کیو ام ډلې مشرانو فاروق ستار او ندیم نصرت مطبوعاتو ته وویل چې دا هر څه دروغ دي او اسټابلیشمنت دی د نورو خلکو د استعمالولو پر ځای الطاف حسین سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. کوم داسې تور نن لګولی شوی چې هغه نوی وي؟ زه وایم چې نن هم کم تورونه لګولی شوي هغه دروغ او بې بنیاده دي. مونږ دغه تورونو په کلکه سرغندنه کوو او دا رد کوو. د ذکر ده چې مصطفی کمال د کال 2015 د ښاروالۍ په ټاکنو کې ښاروال ټاکل شوی وو او وروسته یوازې د شپږو میاشتو لپاره د ایم کیو ایم سینیټر هم جوړ شوی و. خو په کال 2013 کې د ګوند مشرانو سره د اختلاف له کبله دوبۍ ته تللی و. دې سره سره په انیس قایم خانی د بلدیا کارخانې د شاوخوا 2500 کسانو د وژنې تورونه هم لګېدلي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په پنجاب کې د ښځو ساتنې نوی قانون او په خیبر پختونخوا کې پر ښځو د تاوتریخوالي مخنیوي قانوني مسوده رد کړې او ویلي دي چې دا قوانین شرعي نه دي. رابعه اکرم خان تیره ورځ په اسلام آباد کې د اسلامي نظریاتي کونسل له مشر مولانا محمد خان شیرانی سره خبرې کړې دي او لاغې پوښتلي چې ولې دا قوانین رد کړي او دا چې د څه ډول قانون غواړي.
دواړو قوانینو کې چې دوی ذکر کوي نر بچا ماده بچا دا دا تاثر دا منداړي چې گویا کې چې کومې اسلامي رشتې دي دا د خلکو له ذهنو داخل په یو اندازه باندې بحث. او دوم نقص دا دی چې ښځه له خپل مسکنه راووځي. درېیم نقص یې دا دی چې بیا چې د دې ځای په نشي پخپل کور کې بیا ښځه په خپله منشا باندې چې پر کوم کار د دوی زړه غواړي ولګوي. دا درې بنیادي خرابې دي په دفتانو کې. موږ تجویز دا دی چې حکومتونه که مرکزي دي که صوبایي دي، بیا خو د آئین آرټیکل 15 درس په هغه کې د خاندان تحفظ دی او ورسره آرټیکل 1 درس چې په هغه کې د پاکستان د عوامو انفرادي او اجتماعي زندگی د اسلامي تعلیماتو پر بنیاد استوار دي. او دغه شی د قران کریم د آیتو مطابق چې د کورنۍ زندگی د محبت او معاونت زندگی ده. پر دغه جذبه مبنی قانون د رشتو په وضاحت سره یا دوی ډرافت کې مونږ نه راولري نو ورسمه به
شیرانی صاحب تاسو ګوره امروزه یو نن د خبر را رواني چې سړی په خځه تشدد وکړو وی وهله وی ټکوله. اسلام دې لړکی څنګه ګوري د تشدد ته په خځه تشدد چې کم مخنیوي وي؟
ګور دا نکاح شي دی. دا نکاح په عربي لغت کې و جذب ته وایي، یعنی دا ښځه او میړه داسې په لکه جذب سي چې په ظاهر بشکار کړي خو په اصل کې دوی دواړه ځان یو بولي. ښځه د میړه مصیبت د ځان مصیبت بولي، میړه د ښځې پریشانی د ځان پریشانی بولي. پکار دا دی چې اول تعلیم دی، نو چې په یو ملک کې تعلیم نور کول کړي او خامخا د تفرقي مجلسونه ورته کړي.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل له مشر مولانا محمد خان شیرانی سره تاسو د مشال ریډیو مرکه اوریدله.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پاکستان وایي په تاپی ګیس پایپ لاین پروژه کار روان دی او تیره میاشت د غړو ملکونو ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د نمایندګانو یو لازنامه هم لاسلیک شوه چې تر مخه به په منصوبه کار نور هم تیز شي. دا خبره تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې یو پاکستانی چارواکي مشال ریډیو ته وکړه. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د تاپی یا ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ګیس پایپ لاین منصوبې د پاره د پاکستانی تعمیراتي کمپنی انټرسټیټ ګیس سیستم یو ډایرکټر وینا وا. پاکستان دا وخت تقریبا 2 اربا کیوبیک فټ ګیس روزانه کمی سره مخ دی او د دې مقصد د پاره د تاپی په ګډون ایران پاکستان ګیس پایپ لاین او قطر سره د ال ان جی منصوبې لاسلیک کړي دي. د دې په خبره په تاپی ګیس پایپ لاین منصوبه کار روان دی او دې ته د امن پایپ لاین نوم ورکړل شوی دی، ځکه چې د منصوبې سره افغانستان، پاکستان او هند د امن د پاره کوښښونه تیز کړي او بلدا چې یادې منصوبې سره به سویلي آسیا او منځي آسیا یو بل ته نږدې راشي. نوموړي زیاته کړه چې 13 میاشت دغه لړکې د ترکی ښار استنبول کې د تاپی ملکونو نمائندګانو یو لوزنامه هم لاسلیک کړه چې تر مخه به ترکمنستان په تاپی منصوبه 50% او نور ملکونه 55% خرچ کوي. د زیاته کړه چې د منصوبې د پاره د ترانزیت یا راهداري او ګیس نرخ په ګډون ټولې معاملې سرته رسیدلې. دي او په منصوبه کار هم شروع شوی دی. د تاپی منصوبه پاکستان ته د ضرورت او اهمیت پاړه مشال ریډیو د اقتصادي چارو د کارپو او د اسلام آباد په یو پوهنتون کې د معاشیاتو د استاد ډاکټر میراج الحق نه تپوسو کو نو دوی
کله چې رسد کوي د ګیس سپلای نه نو عوام دي هغه هم سفر کیږي دغه سره هغه ته په کورونو کې هم ګیس نه ملويږي. دیم کو تاسو خیال وکړئ نو کوم چې زموږ انډستریال یونټس دي هغه ټول په ګیس باندې چلیږي نه هغه بندي او کله چې کارخانه مینوفیکچرینګ سیکټر زموږ بندي نه هغه سره کوم خلکو چې روزګار او کوم خلکو چې زندگی دغه سره تړلې شوې ده نو ښکاره خبره ده چې په هغه باندې به بیروزګاری یا د غربت راځي او هغه زندگی باندې ډېر غلط اثر پرېږدي. اوس چې حکومت کوم دغه طرف ته سټیپ خو دي او د کوم تاپی منصوبه د ګیس پایپ لاین نو دا زموږ په خیال سره ډېره ښه منصوبه ده او زموږ چې کوم ګیپ ته د ډیمانډ او د سپلای په مینځ کې هغه به ډېر حد پورې کم شي.
د ذکر ده چې تیر کال دسمبر میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د نورو غړو ملکونو د مشرانو سره په ګډه د منصوبې باضابطه پرانیسته کړې وه. د منصوبې تر مخه به افغانستان ته 1500 میلیونه او پاکستان او هند ته خواوشا 1.3 بلین کیوبک فټ ګیس روزانه ورکړی کیږي. په منصوبه به 25 اربه ډالره لګښت راځي چې پکې به 10 اربه ډالره یوازې د پایپ لاین په غځولو خرچ کیږي او دا منصوبه به کال 2019 پورې سرته رسی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته خوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. د چین پاکستان اقتصادي لار پاړه د خیبر پختونخوا حکومت او د پاکستان لویو سیاسي ګوندونو پر وفاقي حکومت تور پورې کړو چې د دې لار پروژو ټولې ګټې په پنجاب ته داړولو حسه کوي. دوی د دې لقبل احتجاجونه وکړل او ټول ګوندي زغونډې جوړې کړې. اوس له یوې مودې راهیسې د دوی احتجاجي غږ غلي شوی دی. د دې څه وجه ده؟ عبدالحی کاکړ یې جواب په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت او سیاسي ګوندونو په اقتصادي رهداري درې اعتراضونه درلودل. یو دا چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ مرکزي حکومت د رهداري اصلي لار چې تر خیبر پښتونخوا به تیرېدله هغه پنجاب ته اړولې ده. دوم دا چې په جوړولو کې ترجیح د پنجاب لارې ته ورکوي او درېم اعتراض یې دا دی چې د اقتصادي رهداري ټولې پروژې په پنجاب کې جوړوي. د احتجاجي غونډو او ټولګوندیزه کانفرنسونو وروسته د پاکستان وزیر اعظم دوه ځله د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له حکومتي مشرانو او سیاسي ګوندونو سره ولیدل او ډاډ یې ورکړ چې مغربي لار به لومړی جوړوي او د رهداري اقتصادي پروژې به د دې لار برخه وي. که څه هم هغه وخت دوی له نواز شریف سره دا خبره ومنله خو وروسته یې بیا دا خبره راپورته کړه چې مرکزي حکومت وعدې نه پوره کوي. خو د دې سربېره هم دوی هغسې شدید احتجاج نه کوي لکه چې په سر کې کړی وو. د عوامي نیشنل ګوند د اطلاعاتو مرکزي سیکرټر زاهد خان د دې وجه د حکومت د ژمنو پوره کولو ته د دوی انتظار یادوي.
پابل ونه شو موږ په دې سپېڅلې ځمکل د پارٹی یو کمیټې سره د کله چې داغه سرورار افراسي اپټه کړو چې موږ په دې باندې میټینګ کوو. موږ لا مخکې لای موږ چې آی اف سی وی راو او کنه موږ ته اې جاتې چې جاتو وو چې هر راځي نو دا چې کله کمیټې په چلو کې پارٹی په چلو کې نو خلا دي زو په اشاره به ان شاء الله دې سر په میټینګ راو او موږ سر لای موږ سره اعلان کوو.
دا وخت پښتونخوا ولسی تریک هغه یوازینې سازمان دی چې د اقتصادي رهداري پاړه ځای په ځای د ولسی پخاوي غونډې کوي. د دې تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود که څه هم د نورو ګوندونو د خاموشي وجه په ګوته نه کړه، البته وای دوی به اولس را پاڅوي او خاموش ګوندونه به مجبور کوي چې راپورته سي.
دا یقین درکولی شم چې ان شاء الله تعالی په کاریډور باندې که سیاسي پارټي څوک غلی شي چې څوک غلی شي دغه سیاست به ختم شي چې څوک ښکاره راغی اولس به دغه سره تللي. موږ به دا ان شاء الله اوس یو پاسون طرف ته ځو نو بیا به ګورو سیاسي ډلې هم بیا اولس ګوري چې اولس یو طرف ته رواني دا غلی به هم شروع شي.
د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو احتجاجي ږغ هغه وخت نور هم پیاوړی سو کله چې د تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت هم د اقتصادي رهداري په اړه د دوی د اندیښنو ملاتړ وکړ. په پېښور کې خبریال او څېړونکی امریاز وای د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال دوه ځله کوشش وکړی چې د خیبر پښتونخوا اندیښنې لرې کړي خو کامیاب نه سو. البته د پوینا چې کله دریم ځل د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک په اسلام آباد کې له احسن اقبال سره ولیدل نو له هغه وروسته داسې ښکاري چې صوبایي حکومت مطمئنه سوی دی.
آخری میٹنگ چکم اسلام آباد کے نو آگے کے دا وی لکھی گی کہ آگے کے وزیر اعلیٰ ادانور چکم مشران آگے کے ورتدا نہ صرف تاب مغربی روٹ و مکمل ہو بلکہ دا کوریڈور چکم ٹول سہولیات یا ٹول کم لوازمات نہ کتا بہاگے سرئی دا کم آخر میں یقین دہانے ورکی شوی دی سدا سکتا چکی کا سارے دست اطمینان راغل دے او خاموش دی سرد دے جن تنظیموں والا یا جن انفرادی نوعیت قسم اختلاف یا اعتراضات مخترازی او آگا کم چ گرم احتجاج ہاگا
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف له وزیرانو سره په واري واري د تماس نیولو هڅه وکړه خو کامیاب نه شو.
دا و عبدالحی کاکر د پنجاب صوبې په رحیم یار خان کې پولیسو سلور کسان د ونی اجینه د بدل په جینې د بدل په ورکولو یو کیس کې نیولې دي او د دې خلاف یې د پاکستان پینل کوډ تر لاندې مقدمه هم درج کړې ده. دغه کسانو یو نه هکلن ماشومه ونی کې ورکوله او د یو څوارلس کلن ماشوم سره ورله واده کولو. تفصیل له اسلام آباد راپی اکرم خان راکوي.
د زیارت په ورځ د پنجاب صوبې د ضلع رحیم یار خان پولیسو په یو پنچایت یا جرګې یوه نهه کلنه ماشومه په ونې یا بدل کې د ورکولو په وخت کاروایی کړې ده. دا نهه کلنه ماشومه د یو وژنې د معاملې د هوارولو په کیس کې ورکړې کېده. نن به د نهه کلنې ماشومې واده څوارلس کلن ماشوم هریچند سره کېدو. د دواړو فریقینو تعلق د هندوانو د برادرۍ سره دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د ضلع رحیم یار خان د تحصیل د ریاکتپور د ګلشن فرید تاڼې ایس ایچ او محمد یاسین اویل چې تېره شپه تاڼې ته د جرګې په اړه څه معلومات ترلاسه شوي وو د څه په بنیاد پولیسو کاروایی وکړه او د جرګې ذمېواران یې ونیول. د ده په وینا چې په ګمورام او مور یې د خواښې لخوا دا تور وو چې لور یې ورله په زهر وژلې ده او جرګې دا فیصله وکړه چې د ګمورام خور به د ده ښځې بختو مایی د ترزوی ته واده کوي.
د بختو مایی د خاوند نهه کلنه خور یې مدعی فریق ته د وژنې په بدل کې ورکوله او ورسره یې درې لک روپۍ هم ورکولې. خو چې کله زموږ د چوکې انچارج ته دا خبر ترلاسه شو چې یوه ماشومه ونی کیږي نو هغه وخت یې کاروایی وکړه او هم هغه وخت یې څلور کسان ونیول. دا مقدمه درې سوه لس د پاکستان پینل کوډ تر لاندې درج کړې شوې ده.
د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري اداره عورت فاونډیشن خپل کال 2016 په رپورټ کې وایي چې د پنجاب صوبې په مختلفو برخو کې د بنې یوولس کیسونه مخې ته راغلي وو. د عورت فاونډیشن یو چارواکي اسیم ملک په وینا پکار ده چې د سوري یا د بنې کولو مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی قانون په صحیح توګه نافذ کړی شي ځکه چې اکثر له په دې کیس کې نیول شوي خلک په ضمانتونو بهر راوځي.
پریکٹسنگ ایکٹ دی 2011 دغه تر لاندې چې کوم دی د کی سزا ورکړل کیږي چې د پاکستان پینل کوډ په تحت راځي. نو د کی اصل کې خدای شي دا یو نان بیلیبل افنس ده او بیا هم چې کوم دی سو وخت چې دا قانون راوړل په ملکان کې هغه وخت یو کیس شو او آی کی په وجود دی چې خلکو ته یې سزا ورکړل شي. سزا دی کیس دی وو کار نه لس کاله پر دی آ کسان چې کوم دی هغه د کی او ته ضمانت ملاو شو. نو دا څه سکم پکې موجود دی او باید دل لري شي.
د ذکر ده تیر کال هم د مارچ میاشت کې د پنجاب صوبې په چینیوټ کې یو جینۍ په ونې کې ورکړې شوې وه چې د واده نه پس ورسره جنسي زیاتی شوې وو او بیا د پولیسو په کاروایۍ خپل کورنۍ ته ورکړې شوې وه.
دا و رابعه اکرم خان تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سند صوبې په تر پارکر سیمه کې د خوراکي کموخ له کبله روان کال لږ تر لږه 200 ماشومان مړه شوي دي. د صوبایي حکومت چارواکي په دې اړه د څه ویلو نه ډډه کوي. بلخوا د دغه سیمې نه د قبایلي اسمبلی غړي رمیش کمار وایي چې صوبایي حکومت ته چې څه کول پکار دي هغه یې تر اوسه نه دي کړي. له کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ ته غوږ شئ.
مطبوعاتی راپورونه وایي چې د سند لرې پرتې سیمې تر پارکر کې د خوراکي کموخت له کبله د ماشومانو د مړینې لړۍ روانه ده او یوازې په کال 2016 کې د 200 نه زیات ماشومان مړه شوي دي. په دې اړه چې مقله د صوبایي حکومت د صحت د محکمې د چارواکو نه وپوښتل نو هغوی د سویلو نه ډډه وکړه او یې ویل چې دوی د شپږو میاشتو راهیسې هلته کار کوي. د دغه سیمې نه د قامي اسمبلۍ غړی او د مسلم لیګ نون ځایي مشر رمیش کمار څوک چې د پاکستان هندو کونسل مشر هم دی وایي چې صوبایي حکومت د ماشومانو د مړینې د مخنیوي لپاره سنجیده ګامونه نه پورته کوي او سچې کول پکار دي هغه لا تر دې دمن نه دي کړی شوی. دوی صرف هلته ځي او په سمدستي توګه که څه کول پکار وي نو هغه وشي. نور د دغه مرګونو د سبب معلومولو لړکې هیڅ نه کوي. دغه رنګ دوی چې څه کمیټي جوړوي نو مخالفې ډلې پکې نه وي شاملې. وجه یې دا ده که مخالفې ډلې ورسره وي نو بیا به دوی کرپشن نه کوي. وفاقي حکومت د 13 ترمیم وروستو په صوبه کې هیڅ نه شي کولی. په شخصي توګه موږ زو د کونسل لخوا یو ډاکټر هم هلته کینول شوی دی. یو ځای اوسېدو دن کے او د ترپارکر پا مٹی سیمہ کے د خیر خیگڑی ادارہ ترپارکر سوشل ارگنائزیشن چلون کے مامو ایشان مشال ریڈیو تویل چی پا روکتون کی کم سامان پکار دے آغا ہم عام خلق ورکیے او صوبائی حکومت پا دے اڑا حس نے دکڑی
بچے مر رہے ہیں
مسلمان مری و حکومت حس نے کئی عام خلق لگیا دی مرست کئی پا روکتون کی جد معشومان را علاج لپارا کم ضروری سامان دے آغا ہم مالدارا خلق راوڑے دے او تر دے دا مچ کم سامان ہم روکتون کے دے دا عام خلق ورکڑے صوبائی حکومت سہم لانے دکڑی پنجلسم کے ہم دما شمان و دمڑی نے دا لڑائی روانہ ہوا اور صوبائی حکومت دا دعوی کرے چی دوی یو کمیٹی جوڑ کرے چی دے مسئلے پاڑا با رپورٹ لاندے کئی اوزائی خلق ہم دعوائی چی صوبائی حکومت نے آوازی دا روختون دا خکولو بلکہ دا اوبو دا کموخت ہم سکوٹلی گامونا ندی پورتا کڑی محمد عمران مشال ریڈیو کراچی
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د ماسپښین درې نیمې بجې کېدونکې دي لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ اور.
افغانستان سولې عالي شورا وایي د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلولو په اړه پنځمه څلور اخیزه غونډه ښایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وسي. د سولې عالي شورا مرستیال مولوي خبیر اوچکون بیګم مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. د خیبر پښتونخوا حکومت د مذهبي اقلیتو زده کوونکو ته د مفتو کتابونو او یونیفارم ورکولو لپاره څه کم یو نیم کروڑ روپۍ ورکړي دي. د دې سولې د اقلیتونو چارو وزیر سردار سورن سنگھ نے مشال ریڈیو ته وویل چې دا لومړی ځل دی چې دغه یو ګام اخیستل کیږي. د پاکستان په پنجاب صوبه کې پولیسو د دښمنۍ په بدل کې د یوې ماشومې د ودولو په تور څلور کسان نیولي دي. د رحیمي ارخان ګلشن فرید تانه مشر محمد یاسین مشال ریډیو ته نن وویل چې نهه کلنه ماشوم به نن 14 کلن هلک ته ودول کېدله. ہندوستان په پام کې لري د هغو کورنۍ سره مالي مرسته وکړي چې په جلال آباد کې د هند په کنسلګری په وروستۍ حمله کې زیانمن شوي دي. په افغانستان کې د هند سفیر نن په جلال آباد کې د ننګرهار له والي سلیم خان کندوسی سره په کتنه کې دا ژمنه وکړه. د ننګرهار چارواکي په امریا کې د اسلامي دولت یادایش ته لس وسوالو وژنې دعوه کړې. د والي له دفتره په خپل شوي بېګني بیان کې راغلي پاچین ولسوالۍ کې پروان پېژنده کې 15 وسوال چوبل شوي دي. د شمالي کوریا مشر په دې ټیمي وسیله تیاری ساتلي چې د امریکا د خبرداري وکړي چې دغه هیواد په ضد له پارونکو ګامونو لاس واخلي. د شمالي کوریا سرکاري خبري اژانس وایي کیم جونګ اون فرمی وویل دوی باید هر وخت خپل ټیمي وسلو وروستلو ته تیار واوسي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر شان مارک ایرو ویلي د یوکراین روس جرمني فرانس بهرنیو چارو وزیران د جون تر پایه په ختیځ اوکراین کې پر انتخاباتو کولو سره حاصل دي. نوموړي بېګا په پیرس کې د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران سره تر 9 ساعتونو خبرونو وروسته دا خبره وکړه. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف په ایران کې د خپل یو پخواني زندانی کارکوونکي د روغتیا په اړه اندېښنه څرګنده کړې.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال رابعه اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کړي.
ایکسپریس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي هند یو وار بیا ویلي تر هغه پورې پاکستان سره مذاکرات نشي کېدی چې د هند د پوځي اډې د پټانکوټ د پیښې تحقیقات ونشي. ادارې په وینا چې کله هند سره د مذاکراتو خبره کېږي نو یو امید جوړ شي چې دواړه ملکونه به نږدې شي او خپل منځي اختلافات به د مذاکراتو د لارې هوار کړي، خو سنسه د ترهګرۍ پیښه رامخته شي او د مذاکراتو خبره شاته پاتې شي. ادارې زیاتوي چې پاکستان د پټانکوټ د پیښې FIR هم کړي او یوه تحقیقاتي ډله نورو تحقیقاتو له هند ته هم تلله، خو هند انکار وکړو او دا انکار د تحقیقاتو په لار کې خنډ جوړیږي. ادارې وایي هند له دې خبرې ادراک پکار دی چې تحقیقاتي عمل یو څو ورځو کې نه مکملیږي، دا یو اوږد عمل وي. ادارې لیکي پاکستان خپل هم د ترهګرۍ ښکار دی. د پاکستان په سکیورټي تنصیباتو او ادارو هم بریدونه شوي دي، نو په دې پسمنظر کې هند له د مذاکراتو عمل ځنډول نه دي پکار او د وسلوالو عزائم ختمولو واحده لار هم دا ده چې مذاکراتي عمل شروع کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا د 8000 د کر کروندې په ځمکه به 9 د ګلونو بوټي کېږي او نه سبزیانې، ځکه چې په دې ځمکه اوس کورونه جوړ شوي دي. ادارې وایي د کر کروندې په ځمکه د کالونیانو د جوړولو کار د تیرو 3 لسیزو راسې روان دی او که دا صورتحال مخکې هم وي نو را روانو 20 کالو کې به د 500 نه زیاته نوره د کر کروندې ځمکه به هم ضایع شي. ادارې مخکې لیکي دا سمه ده چې آبادي زیاتېدو سره د کورونو ضرورت هم سیوا شوی دی، خو دې لپاره د کر کروندې د ځمکې د استعمالولو اجازت نه دی پکار. د کورونو جوړولو لپاره د داسې اجازت ورکول پکار دی چې هغه ځمکه د کر کروندې قابله نه وي. ادارې اخري لیکلی کی چې د خیبر پختونخوا اسمبلی دی د دې صورتحال فوری نوټیس واخلي او پکار ده چې د خیبر پختونخوا حکومت د کر کربندې د ځمکې د تحفظ یو قانون منظور کړي او په دې د سختۍ سره عمل درآمد شروع کړي. جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي په بنګله دېش کې د شلو اوریزه ایشیا کپ په مهمو میچونو کې بنګله دېش پاکستان ته ماتې ورکړې. د سنه پس ټول قوم د اعلی چارواکو نه غوښتنه کوي چې پاکستان کرکټ بورډ د انتظامیې هغه خلک ته وویستل شي چې د دېرش کالو راسې خپلې عهدې نه پرېږدي. ادارې زیاتوي پاکستان کرکټ بورډ کې داسې خلک موجود دي چې د کرکټ په بنیادي اصولونو نه پوهېږي، نو هغوی بیا د کرکټ لپاره لوبغاړي څنګه منتخب کولی شي. ادارې وایي باید چې یوه نوې ډله جوړه کړی شي چې هغې کې پخواني او د زیات عمر لوبغاړي شامل نه کړی شي او د قابلیت په بنیاد د ځوانانو ته موقع ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. لا پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون د پاکستان او هند اړیکو په اړه لیکنه خپره کړې او لیکي د هند پټانکوټ پر هوایي اډې تر وسوال برید وروسته دواړو هیوادونو له زغمه کار واخیسته، خو وروسته د هند دفاع وزیر څرګندونې غیر ضروري وې. هلته له امریکا خبریدونکو نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي سعودي عرب له کلونو راهیسې د لبنان په سرحدي سیمو کې د ایران په وړاندې د خپل نفوذ ساتلو هڅې کولې، خو اوس یې ناڅاپي پر لبنان مالي مرستې بندې کړې او حزب الله یوه ترهګره وسواله ډله وګرځوله. د دواړو لیکنه مهمې برخې په دې رپورټ کې واورئ. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د روان کال د جنوري په دویمه نیټه د هند په پټانکوټ هوایي مرکز له برید راهیسې د پاکستان او هند حکومتونو د ستاینې وړ برداشت ښودلې دی. ورځپاڼه لیکي که څه هم د دغه برید هغه مقصد پوره شو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې ودرېږي، خو په اصل کې د پخوا په شانو نه شو چې د مذاکراتو پروسه په مکمل ډول اغېزمنه شي. ورځپاڼه لیکي په داسې وخت کې د هند دفاع وزیر منوهر پاریکر چې د کابینې یو لوړ پوړی غړی دی غیر ضروري څرګندونې کړي دي. ورځپاڼه لیکي غیر معقوله خبرې واپس نشي ګرځېدی او غوښتنه کوي چې پکار ده له زغمه کار واخیستل شي او عاقلانه سیاست ته وښودل شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي که څه هم ایران او سعودي عرب د شام په خونړۍ جګړه کې د مخالفو ډلو ملاتړ کړی دی، خو بیا هم دغو دواړو دښمن هیوادونو د لبنان په سرحدي سیمه ترنګلي حالات آرامه ساتلي دي. په دغه پوله دواړو هیوادونو د اوږدې مودې راهیسې د خپل نفوذ لپاره کوششونه کړي دي. ورځپاڼه لیکي اوس ناڅاپي داسې ښکاري چې سعودي عرب له دغه کوشش تیریږي. له دې سره دا کیدی شي چې لبنان باندې د حزب الله ډلې کنټرول تر هر وخته زیات شي او یاد پرې د ایران اثر پرېوزي. ورځپاڼه لیکي د پټو پردو تر شا له ایران سره د سیالي کولو پر ځای سعودي عرب لبنان ته سزا ورکول غواړي، ځکه چې حزب الله په شام کې له ایران سره یو ځای شوې ده. سعودي عرب لبنان ته ورکوونکي په بلیونونو ډالرو مالی مرستې ودرولې دي. خپلو سیلګرو ته ویلي چې دغه هیواد ته له تللو ډډه وکړي او د شروع په ورځ یې حزب الله چې په لبنان کې تر ټولو طاقتور سیاسي ټولنیز او مسلح تنظیم دی یوه ترهګره ډله ګرځولې ده.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15200 کلو هرتز اوریدل شي.
په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره کمپینونه روان دي او د دواړو ګوندونو یعنی ډیموکرات او ریپبلیکن لخوا درېدلي نوماندان غواړي چې د زیاتو رایو په ترلاسه کولو د خپلو ګوندونو لخوا د ولسمشرۍ رسمي کاندیدان شي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو بهیر اوږد وي او تر څه حده پیچلی هم وي. په امیر ساحل په دې رپورټ کې د دې بهیر یا عمل په اسانه ژبه د بیانولو هڅه کړې.
په امریکا کې هر څلور کال وروسته ولسمشریز انتخابات کیږي چې کمپین او سیالۍ ورته د انتخاباتو د کال له جنوري میاشت څخه پیلېږي. په لومړي عمل کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند غړي له یو بل سره سیالي کوي چې د زیات ملاتړ په ترلاسه کولو د خپل ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ ته رسمي کاندیدان شي. په نورو هیوادونو لکه پاکستان یا برتانیا کې ګوندونه خپله ځینو کسانو ته په انتخاباتو کې د درېدو لپاره ټکټونه ورکوي، خو په امریکا کې باید هر کاندید ځان لپاره کمپین وکړي او بیا د پرایمري یا کاکس په نوم یو انتخاباتي عمل وګټي چې ګوند ولسمشرۍ ته رسمي نوماند کړي. په دې ډول د امریکا ولسمشرۍ انتخاباتو عمل تر یوه بریده پیچلی دی. که موږ په اسانه توګه د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو بهیر تشریح کړو، نو دا څلور مرحلې لري. لومړی د دواړو ګوندونو غړي چې غواړي رسمي کاندیدان شي د امریکا په 50 ایالتونو کې له یوه انتخاباتي بهیره تیریږي. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې خبریال براین ویټمور لومړۍ مرحله داسې بیانوي.
Primaries and caucuses are the way that the two political parties, the Republicans and the Democrats, select their nominee for president.
د وای پرایمری او کاکوسونه هغه لاري دي چې دیموکرات او ریپابلیکن ګوندونه د ولسمشرۍ لپاره خپل نوماند غوره کوي. په ځینو ایالتونو کې پرایمری یعنی لومړنی انتخابات کیږي او په ځینو لکه آیووا کې کاکس وي. کاکس اصلا په ځینو ایالتونو کې د دواړو ګوندونو د استازو ترمنځ خبرو اترو او بحث ته وایي. هغوی مشورې کوي او ګوري چې د کوم نوماند ملاتړ وکړي. لکه په آیووا ایالت کې چې ډیموکرات ګوند مشورې وکړي نو هیلری کلینټن یې د نوماندې په توګه ومنله او ریپابلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ غوره کړ. په پرایمری نظام کې د هر ایالت خلک د ځینو نوماندانو استازو ته رایه ورکوي چې هر نوماند زیات استازي ولرل د هغه ایالت ټول استازي د ګټونکو نوماند ملګري
کیږي.
براین ویټمور وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د کال تر اوړي پورې ټول پرایمری او کاکسونه وشي او دا روښانه شي چې ډیموکرات ګوند به څوک د ولسمشرۍ رسمي نوماندوي او ریپبلیکن ګوند به څوک انتخاباتو ته دروي. خو د رسمي اعلان لپاره د دواړو ګوندونو جلا جلا لویه غونډه کیږي چې ورته کنوینشن ویل کیږي. د ویټمور پاند کنوینشن یوازې یو ډول رسمي عمل وي خو کله کله پکې رښتیا هم ستونزې پیدا کیدی شي. د وای په کنوینشن یا د دواړو ګوندونو په غونډه کې استازي د ولسمشرۍ یو نوماند اعلانوي. په دې غونډه کې یو ډول همکاري او همغږي وي، یعنې دا یو نمایشي عمل وي. خو یو وخت وو چې د دواړو ګوندونو په لویه غونډه کې به رښتیا پریکړې کېدې. لکه په 1950 زیږیز کال کې جیرالډ فورډ چې ولسمشر هم و هغه ډیر استازي لرل خو کافي نه ول. رونالډ ریګن د ده سیال وو، نو هغه وخت د ریپبلیکن ګوند په لویه غونډه کې بحث وشو. نو په دې غونډه کې هم کاندیدان او د هغوی استازي باید بحثونه وکړي او ثابته کړي چې هغوی باید ولسمشرۍ ته کاندیدان شي. کله چې د دواړو ګوندونو یو یو رسمي نوماند مخې ته راشي، نو درېیمه مرحله یعنی د دواړو ترمنځ د سیالۍ کمپین پیل شي او دواړه هڅې کوي چې امریکایي ولس ته باور ورکړي چې که دوی ته یې رایه ورکړه، نو دوی به د کورنۍ او بهرنۍ تګلارو په عملي کولو مثبت بدلونونه راولي. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې خبریال براین ویټمور زیاتوي چې کله د دواړو نوماندانو کمپین پای ته ورسي، نو د نومبر میاشت پر لومړۍ سه شنبه یا د نهې پر ورځ د ولسمشرۍ انتخابات کیږي چې دا د ولسمشر ټاکنې وروستۍ مرحله ده. په دې کې په هر ایالت کې خلک د خپلې خوښې نوماند ملګرو یا استازو ته رایه ورکوي. کله چې دا ټولې رایې یا ووټونه وشمیرل شي، نو بیا د استازو یوه ټولنه جوړیږي چې ورته الیکټورل کالج یا د ټاکنې ټولنه ویل کیږي. دا الیکټورل کالج بیا د جنوري په میاشت کې رسما اعلان کوي څوک ولسمشر دی. خو دا عمل هم ډیر نمایشي دی او زیات اثر یا ارزښت نه لري، ځکه چې تر انتخاباتو شاوخوا یوه ورځ وروسته دا روښانه شي چې کوم نوماند ګټلی او څوک به د امریکا ولسمشر وي.
دا و پامیر ساحل، تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی ورزو. شمالي وزیرستان، میرانشاه، میرعلي او نورو بازارونه چې ورکې نړیوال کچ کاروبار کېدلو، د عملیاتو وروسته نه یوازې کاروبار ختم شوی بلکې بازارونه لزمکې سره سم شوي او کاروباریان د ربونو تاوانونو سره مخامخ شو. دغه کاروباریان نه یوازې د خپلو تاوانونو ازاله غواړي بلکې خپل بازارونه او مارکیټونه جوړېدل هم په خپلو ځایونو کې غواړي. عمر دراز وزیر معلومات لري.
ضرب اعظم عملیاتو وروسته د ژوند د نورو برخو په څیر د ځایي خلکو په کاروبار هم بد اغیز غورځېدلی. اوس شمالي وزیرستان کاروباریانو د خپلو تاوانونو ازالې او بیرته کاروبار شروع کولو لپاره یوه کمیټي جوړه کړې. شمالي وزیرستان انجمن تاجران تحصیل صدر زین الله وایي ټول سامانونه یې له خاورو سره ګډ شوي.
سمرا سامان، ټرن، ګډر، سیمنټ، دا دوڼې، چینې، غیړي، دا ټول د خاورې سره ملاو شو. دغه میز معاوضات نه غوړي چې دغه میز ته معاوضه ملاو شو. ګورنر صاحب چې عرب اعلان یې کړه ده، خو میز دا ویي چې میز نه دا لیستینه باقاعده وغوښته شي او میز د ورغوښته شي.
د تاجرانو په وینا میرانشاه، میرعلي او د خیل دیگان کې قریبا 14,000 دوکانونه او مارکیټونه وران شوي چې په نتیجه کې د دوی په وینا 1,00,000 روپۍ تاوان وراوړېدلې او اوس د ملک د نورو برخو تاجرانو ورباندې قرضې اوړېدلې. په دې اړه د شمالي وزیرستان کاروباریانو اتحادیې مشر دین پیو خان وایي
میر اندازه د مسره چې سره دي کونده د دندور د 10,000 دغه مسره لښتینه شته څه لښتینه حکومت تللی دی نه راورکوه میر بنده د خدای قرضې دي د پنجاب وله میر په کېري چینی کارزر نه غوړي د کچن افسرسي پنجاب نرسي چې موږ خپل ما ځان ملاو شي. دا مهرباني دا وکړه او کوم سامان ولا په مخابي دا مهرباني دا وکړه چې دا په زر نظر سي مشتارو.
یو بل تاجر شیروالی خان وای په دې اړه د هر قسمه دولتي لوړ پوړو چارواکو سره علي دل قاتل کړي خو ور سره هیڅ قسمه مرسته نه دي شوه.
نن زار په دار ګرځي د چانه سری پې نشته چې یا څه په وصول کې یا څه کاروبار په وکی مشته د خپل ازاله روکړش مشتاخ په خود وکلیفي او ساخ په خوري بزرین امنګ شول بلکہ اب زورینا سامان یہاں پہ یوڑا پش خرچی دامشتا زور نہ رکا بھی چلا رہے روڈا کی
شمالی وزیرستان متاثرین کامی کمیٹی غڑے دیدار وزیر وائی کس هم د شمالی وزیرستان بازارونه بیا آباد شي خو د غلطه چې د اوسېدو لپاره کم شرایط کې خودل شوي د هغې په رڼا کې بهرني تاجران د غلطه د تجارت لپاره نشي راتللی
میرانشاه میرلی شي لوی لوی کاروبار چې هغه شو مقامي کسون وي هغې سره و د پکتیا پکتیکا د افغانستان پټنر و د ټل د پړه چنار پاکستان د نرې برخې پټنرونه وي د کوم شرطي نه چې تړلي شوي دي چا تو ورته ژوند د وطن کارډ رو د پجیب شوي اغلون د ژوند دروي نرده خو ظاهره خبره ده چې به وزیرستان نه د باني نه څوکتلی شي نه و د ټل نه څیکوتلی شي نه د پکتیا پکتیکا نه څیکوتلی شي وزیرستان ته د لاهور نه کاسور روان شو د کراچۍ نه کاسور روان شو سیټونو رتلل چې د کوم کاروباري خال دی او په دا شرطي نه د کاروبار ونشي کړی
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا گورنر او پولیټیکل انتظامیه لاړخه د شمالي وزیرستان تاجرانو ته د بازارونو او مارکیټونو د بیا جوړولو یقین ورکړل شوی چې دا مهال د خدي او میرانشاه ګوره قبرستان په مقام باندې واړه واړه مارکیټونه جوړ شوي خو ځایي خلک او تاجران غوښتنه کړې چې تر څو میرانشاه او میرعلي لوی بازارونه په خپلو ځایونو نه وي جوړ شوی او د دوی توانونو ازاله نه وي شوی د غلطه د هغه پخوا په شان کاروبار ممکن نه دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت شوی دی د هفته وار مزایه پروګرام پام کوه. دا پروګرام ستاسو لپاره امان الله ناصر جوړوي. راځئ چې وایو.
السلام علیکم گران اور رکشو گڑ بولو بس شار بولو ٹرک ویر بولو جہاز شرنگ بولو اوری دنگو گورگین مرچکے سرد داچی ترخو تیزو او مرچکی خبرون سر حاضر دے چپ اوری دلو بیواری برنگ پا جڑاشے او بیابا لکا سپرنگ پا ہواشے نو گرانو د گیډې نه قربانو په خپلو کړو پښیمانو په روټۍ پسې سرګردانو اورېدونکو په دې هیله یو چې وږو به آلوګان پیدا کړي وي که هغه نه وي د امسایه چرګان به حلال کړي وي پټ به یې کباب کړي وي پټ پټ به یې خوړلي وي اډونه به یې په مځکه کې خښ کړي وي بیا به یې په بریتو ګوتې تیرې کړي او شکرونه به یې ایستلي وي او بیا به د بل چرګوړي په تلاش کې وتلي وي بے روزگار ځوانانو به کارونه میندلی وي سرکار ته به مټي ورګرمې کړي وي که نه وي نو بیا به بې بختان په جالي وي زه کښتۍ ته ختلي سمندر ته ولوېدلي یا خو به منزل ته رسېدلي وي یا به بیا د سمندري ماهیانو میلمانه شوي وي او کوم خوش نصیبه کسانو ته چې د تربورانو لخوا له دبئی سعودي یا کویت ویزې راغلي وي او بیا جهاز ته ختلي وي نو خدای دې وکړي چې د پی آی اے والاو په هرتالي جهاز کې کېنستلي نه وي د دبئی او ملک ناپرسان په هوا کې یخی شوي نه وي نو گرانو په جهاز کې پریشان اوریدونکو دا وخت زمون سره د قومي ایئر لائن یو ډرایور وای توبه پایلټ ناشته تو تکي چکری د سره مرکه کوي څنګه کوي دوی څه ځوابونه ورکوي او څه لغازونه ورکوي ورته غوږ او سپږمې شي
نا تاسو د هر ورځ هرتال ولې کوې
چپلاسیان هرتال کولی شي ډاکټران هرتال کولی شي قصابان هرتال کولی شي دکانداران هرتال کولی شي حتی چې جماعداران لا هم هرتال کولی شي نو مونږ پایلټانو څه ګناه کړې ده چې مونږ هرتال نشو کولی
نه نو ستاسو مطالبه څه دی
اوله مطالبه خدا ده چې دا ایر هوسټس چې دا په جهاز کې خدمت کوي د خلکو دا باید چې نوی شي زیرو میټر شي
یو 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 د ایر هوسټس سره ستاسو څه کار دی
بې وقفي تا نه دی اورېدلی وای سار چې له کوره وځي یو ښه خوش رنګه غنم رنګه رنګینه لونګینه سیره چې ووینې نو ټوله ورځ ښه په خوشحالۍ در باندې تېرېږي یاو
ولې نو د خپلې کور ودانې سیره ګوره کنه
د هغې سیره خو نه ده برابره ځکه خو شروعات له ایر هوسټس نه کوم نو چې خمیره په کور شي او د وړو پیړه په جاز کې نو موږ په جاز څنګه وچلم؟
خمیره پیړه څه مطلب؟
د کورودانې پوزه مې داسې ده لکه د وړو خمیره، د روسټس مخ بیا داسې دی لکه د وړو پیړه، ځکه خو جاز په جټکو دی او پایلټ غریب په نارو په فریادو دی.
نه دا تاسو هره ورځ ارتال ولې کوئ؟
په اصل کې خبره دا ده چې چاته به وایه نه، نن سبا په تنخواه گزاره لږ شانتي سخته شوه، ځکه نو د دې ارتال په ورځو کې څه پارټ ټایم میلاویږي په هغه گزاره کوو که نه.
هغه څنګه د ارتال او د پارټ ټایم څه تعلق دی؟
نه ته ماته دا ووایه چې جازونه نه وي ته به کراچۍ او لاهور ته په څه کې ځې؟
په بس کې، په ویګن کې.
آشاباش، نو خبره دا ده چې په کومو ورځو کې د بس او ټرین سواریان کم شي هغوی زمونږ سره رابطه وکړي، مونږ ارتال وکړو، سواریان هغوی ته ورشي، فی سواری 1500 روپۍ هغه مونږ ته راکوي. بلکې کله کله خو زم خپله یوه چوجي ګاډه لرم، هغه م راوباسم چلوم یې، یوه تنخواه د سرکار وي بله ګټه د غرکار وي. ورکه چمبه.
نه دا ستاسو جازونه مدام لیټ ولي وي، په وخت ولي نه راځي؟
ته ماته دا ووایه چې ستاسو کم کار پر وخت کیږي چې پاتې جهاز شو؟ ستاسو وزیر اعظم ویلي چې په شپږ میاشتې کې به لوډ شیډنګ ختموي، ختم یې کړو. وزیر داخله مو ویلي چې په کال کې به جنګونه ختم کړي، ختم یې کړو. د سرکاري دفترونو وخت 8 بجې سهار وي، افسران دي 2 بجې راځي. په سرکاري هسپتالونو کې د ډاکټر وخت 9 بجې وي، ډاکټران 2 بجې راځي. اوس هم شکر وکې مونږ خو 4 ګنټې لیټ یو، ریل ګاډه 4 ورځې لیټ وي. هغوی ته مو څه ویلي دي؟ هغوی ته مو څه ویلي دي پتپزي؟
نه نه یو دا څه کوي، نه مو دي ویلي، نه مو دي ویلي.
تو تکو ته یقین وکړه چې 2 واره مې سواریان په وخت رسولي دي ایرپورټ ته. هغه چې ورسېږي خپلوان ایرپورټ ته لا نه وي رارسېدلي، په ټریفیک کې راګیر شوي، ځکه یې زه لیټ ورسوم چې وام خپلوان یې راورسېږي او د انتظار د زحمت نه بچ شي. او بله خبره دا ده چې زمونږ سرویس لا جواب دی، وای با کمال لوګ لا جواب کم. مونږ د سواریانو خبره منو، هغوی مونږ ته وایي چې لږ مو لیټ ورسوه.
یو دا سړی څه وایي؟ هغوی بیا ولې تاسو ته وایي چې لیټ مو ورسوه؟
وایي چې لاندې لاړ شو نو به څه وکړو؟ هغه زوړ لوډ شیډنګ هرې خوا ته فایرنګ، په جهاز کې کم از کم امن و امان شته، اوبه شته، ګیس شته، بجلی شته، دا سهولتونه کم دي چې مونږ یې خلکو ته ورکوو.
اوهو څه سهولتونه شته؟ 2 وارې ستاسې جهازونه راپرېوتلي دي، اغوا شوي دي، خراب شوي دي.
اوس د دې خو نو مونږ نه یو ذمهواره، شیطاني چرخه ده که نه، خامخا خرابېدی خو نو شي. نه ته ماته دا ووایه، ټریکټران نه خرابېږي، ټرکونه نه چپه کېږي، کشتۍ نه غرقېږي، نه انسانان نه اغوا کېږي. تا ته وایم اغوا کېږي که نه؟ ووایه کنې د نن جهاز قسم دی چې پر تا راارتاو کړم.
یو یو زازا ماما ویروا، جهاز راټاوې ته بنو نه مړ کېږي کس؟
زه څه بېوقوف یم؟ دا پیراشوټ د څه دپاره دی؟ پیراشوټ به خلاص کړم او تا به د الله په حواله کړم، او چمبه یې که
نه. ما اورېدلی دي چې کله کله رښتیا هم تاسو د هیروسټس سره خبرې کوئ او جهاز د الله په حواله وي.
های 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 های، ډېر بدنیتی خلک یاست تاسو. ولې زه زړه نه لرم؟ ایروسټس زړه نه لري چې په هسپتال کې مریض چیغې او بغارې وایي، نرس او ډاکټر صاحب گپ شپ کولی شي، په ټول ملک کې عوام چیغې او بغارې وایي، وزیران او وزیرانې گپ شپ کولی شي، په بس کې سواریان فریادونه او نارې وایي، ډرایور او کلینر خبرې اترې کولی شي، نو دا زه او ایروسټس ولې گپ شپ نه شو کولی؟ غواړې چې اوس له جهازه څخه کرسۍ د سواری سره در باندې راوغورځوم؟
نه نه چې داسې ونه کې، زمون په علاقه کې خو هسې هم له پاسه او له ښکته د دواړو نه رنګارنګ شیونه راغورځي. اخه دا تاسو په جهاز کې خوراکونه هم سم نه ورکوئ، دا ولې؟
دا خبره منم، د مخه مونږ ډېر سم خوراکونه ورکول سواریانو ته، بیا دوی خپله راته ووایي چې وروره دا شیان مونږ ته مه راکوئ.
ولې ولې؟
بېوقوف یې هغه متل دې نه دی اورېدلی؟ وایي مال چې خاوند ته نه وي شوی حرام دی، د هغه رنګه خوراک چې ګیډې او معدې ته نه وي شوی حرام دی.
څه مطلب؟
زمونږ د خلکو ګیډې او معدې په هغه ملاوټي سیزونه مخته شوي دي چې د انګلینډ سانډاګانې لا هم نشي ازمولی. او بیا زمونږ خلک چې تر څو درې خمیرې درې روشه دوې کاسې صوبت ونخوري نسونه یې چیرې ډکېږي. دا سینډویچ برګر او بسکوټونه خو به یې داسې خوړل لکه ژرنده چې غنم میدوي. او د دوی د خوراک له وجې زمونږ جهاز په خساره کې شو. او بیا چې ستا معده له وړوکوالي نه په ملاوټي خوراکونو عادت شي خالصه غذا چرته مني؟ لکه هغه خلک چې یو ځل په درواغو مخته شي نو بیا رښتیا چرته خوند ورکوي؟ چمبه
ښه. نو ځکه تاسو دا دوه نمبره خوراکونه ور شروع کړه؟ ها
مجبوری وه. د غوړو په ځای ګریس، د مرچکو په ځای بوراده، د ګټ په ځای ګډۍ، د چیلې په ځای سانډۍ. د دوی ګیډې خوشحاله او زموږ جیبونه خوشحاله. چمبه یې که
او که دا خلک ناروغه شوه نو بیا
ای تو تکو د چا د ګیډې دوزخونه چې زکاتونه ازمولی شي، د سیلاب زدګانو او زلزله زدګانو بوټونه او کوټونه ازمولی شي، د یتیمانو کونډو روندو دپاره راغلي امدادونه ازمولی شي، د اسپتالونو سکولونو او غریبانو دپاره راغلي فنډونه ازمولی شي، کمیشنونه او رشوتونه ازمولی شي، د هغوی دپاره دا کوچني کوچني شیان دا نو پرابلم. او لګړ ازم پتر ازم نو ټینشن. څو ځلې مې درته ویلي دي چې ټینشن دینے کا ہے لینے کا نہیں ہے. چمپل
کا
ودی لیدو تو تکو چې په سرکاري خلکو اعتبار کوي، نه جان نه پیچان چمبې ورکوي، نو وی وی ناری خو به وی مڼی. نو ګرانو او د اغیارو په چاپیړو وهل شو کوټل شروع اوریدونکو، دا وخت پالی بابا راغلی دی سټوډیو ته. که تاسو هم خپل د آینده حال چال معلومول غواړئ نو د پالی بابا سره رابطه کولی شئ په ټلیفون 000000. او شونه 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 پالی بابا. او پالی بابا، نوم ساده گل دی، د پلار نوم اخلاص گل دی، لاس می توری پیشو چټلی دی، ته وا چې کوم کاروبار شروع کړم ګټه به وکړي؟
نوم ساده گل، د پلار نوم اخلاص گل، لاس دی توری پیشو هم چټلی دی. ای خانه خرابې، ته دلته په دې ملک نه پر سانګی سکه. یو گنده تا لارشا دلت خوخیاران اغا خلق بلل کیگی چی دری نمبر شی پا ایک نمبر خرسوی. غوا پا غوی تیروی، خاوری پا دوائی تیروی، بونیره پا پی خوری تیروی، او ازبک پا دورانی تیروی.
پالی بابا، اپالی بابا، وام ته د خپل د توتی څخه پوښتنه وکړه. دا زما په لاس کې د دوهم معاده لیکه ده. دا زما سړی خو به دوه معاده نه کوي.
زما توتی دا وایي چې ډېره جبوره ښځه جنګیره یې، سړی دې دونه درنه تنګ دی چې سبا او بل سبا خودکشي کوي. دویم واده به ستا کېږي، او که ستا دغه جبه او دغه عملو نو هغه دوهم به هم خودکشي کوي. یاو
پالی بابا و پالی بابا، سردی خپل توتی نتا پوسوگا چی دا زمون وزیر خزانه و تکس کلم ری دومره تکسونه ای لگه ولی دی چی اوس لخپل جوند نبیل زاره یو.
زما تو تی دا وای چی سوخ زکات نباسی، خیرات و صدقه نورکی، پا آغوی باندی بیا ایساک مار نازلی گی.
تر اوس هغه ټیکسونه لګولی چرته دي؟
ټیکسونه خو اوس په دې بجټ کې را روان دي بچو.
په هوا ټیکس، په اوبو ټیکس، په مامتا او میدانی ټیکس، په خبرو او غیبتونو ټیکس، په درواغو ټیکس. هو پام کوه، ټیکسونه را روان دي، عادتونه بدل کی. هاو بابا فرمایلی دي چې ټیکس ټیکس او بس ټیکس. هاو پام کوه.